په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعته خبري مجله پیل سوې. السلام علیکم، نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 23مه د نومبر 15مه. په راپورونو کې اوري چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت لوېدو خلک اندېښمن کړي.
په تیرو شروع کلونو کې دې نرخ ته نه راولېدلې، یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه چې ډېر محدود وخت دپاره وه.
د دې مالي موضوع په اړه له یوه متخصص سره مرکه هم خبروو. ځینو فعالانو یو وار بیا د طالبانو غوښتنه کړې چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. پر کور ناستې نجونې وایي
سرنوشت
باید مکتبونه کله خوشیږي، باید
هم بیرته
شروع کړي. د سوداګرو ښځو د کاروبار پر خرابیدو هم راپور خبرو.
دوی کاروبار ټوله بند شوي دي او دوی کوی نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي.
دا خبری مجله تر اونۍ مو بجو ده. پیل له خبرونو کیږي. دایش په کابل کې د وړمې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه. د ملګرو ملتونو یوې ادارې له افغانانو سره د بشري مرستو پر زیاتولو ټینګار وکړ. په ایران کې زلزلې زیانونه اړولي دي. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کابل په یوه شیوه میشته سیمه کې د وړمې ورځې د بمی برید مسؤلیت ومانه. روټرز خبری اژانس تیره شپه ناوخته راپور ورکړ چې داعش ډلې په خپل ټلګرام کې د شنبې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه. د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو موټر کې چاودنه وسوه او وروسته یې اور واخیست. طالبانو ویلي په چاودنه کې یو تن وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو دا ظاهراً په یو ټونس ډوله موټر کې تر اور لګیدنې وروسته چاودنه وه. که څه هم طالبانو پرون ادعا وکړه چې د دوی له واکمنېدو سره په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دې موده کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او یو وار بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې د افغان بزګرانو او مالدارانو د معیشت ژغورل باید لومړیتوب ولري. د دې ادارې مرستیال او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د برخې مشر فیبریزیو سیزاریتی پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان کې کاروبنګر تخمونو ته اړتیا لري او مالداران باید د خپلو څارویو لپاره خواړه چمتو کړي. چې د شغلی سیزاریتی په وینا افغان بزګران او مالداران د دې اړتیا د پوره کولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري. د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی. د ازبکستان او افغانستان ځینو رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشوف په بلخ ولایت کې د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په مزار شریف کې د هوایي ډګر د فعالیت له بیا سمېدو سره مرسته کوي. ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکي ډله کې 10 تنه شامل دي. رسنیو د شغلی ایرګاشوف له قبل ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به بیا دغه میدان د نړیوالو او کورونیو الوتنو جوګه سي. د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړس تنه پناه غوښتونکي د یوې لارۍ په ټریلر کې موندلې دي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي. پولیس وایي دا پناه غوښتونکي د ختیځې اروپا له هیوادونو په پټه لارۍ ته ختلي وو او غوښتل یې چې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دغه کسان د ایرلانګن ښار باوریا سیمې ته نږدې موندلې دي. په دغو کسانو کې 11 ماشومان او 15 غټان شامل دي. پولیسو ویلي د لارې چلوونکي د دغو کسانو په انتقال کې لاس نه درلود. د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد په جنوب کې د دوو زورورو زلزلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه زلزلې بندر عباس ته څیرمه سوي چې تر اوسه یې لږ تر لږه یو تن مړ کړی دی. دولتي تلویزیون وایي په هرمزګان ولایت کې د دغو زلزلو شدت د ریشتر په مقیاس 6.3 او 6.4 درجې و. د هرمزګان والی عزیز الله کیناری خبریالانو ته ویلي د بندر عباس په جنوب کې د زلزلې له کبله د ودانیو دیوالونو درز کړی دی. د ځایي چارواکو په خبره د ژغورنې ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسېدلې دي. د لیبیا د ټاکنو ملي کمیسیون د راتلونکې میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د کاندیداتوري خبر ورکړ. نه څلوېښت کلن سیف الاسلام چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د 2010 میلادي کال د پاڅون پر مهال د بشر ضد جرمونو په تور تر تعقیب لاندې دی، د لیبیا په جنوب کې د ټاکنو ملي کمیسیون ته د کاندیداتوري اسناد وړاندې کړل. د لیبیا د انتخاباتو عالي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې سیف الاسلام د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کاندیداتوري ټول قانوني شرایط پوره کړي دي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی دیکتاتور واکمن معمر القذافي په 2011 میلادي کال کې تر 40 کلنې واکمنۍ وروسته د پاڅونونو له کبله له واکه وپرځول سو او بیا وروسته ووژل سو. سیف الاسلام هم په هغه کال د یوې وسلهوالې ډلې لخوا ونیول سو. سیف الاسلام قذافي د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې بیرته خوشي سو. د 2020 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبه استرالیا وګټله. د دوبی د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د پرونی لوبې ټاس استرالیا وګټه او نیوزیلند ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. استرالیا په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام اتلولي خپله کړه. د استرالیا د لوبې کیپټن آرون فینچ وویل:
We had such a belief in our group that we were good enough that our team
موږ په خپل ټیم ډیر زیات باور درلو دا چې موږ ډله تر ټولو نړۍ لغوره او مناسب لوبغاړو جوړه ده. خو باور وکړي چې شلاوریز لوبو کې خو بخت هم ضرورت لري. خو موږ ډیر ښه کرکټ وکړ، موږ ټیمونه تر فشار لاندې راوستي او یو بریدګر لوبه مو
وکړه.
د استرالیا په توپ وهونکو کې میچل مارش تر نورو ډیری و او یا منډې وکړې او خپل لوبډلې اتله کړه. تر څنګ یې ډیوډ وارنر 53 او ګلن ماکسویل 28 منډې وکړې. دا د شلو اورونو د مسابقو لومړنی جام دی چې استرالیا یې ګټي، خو له دې وړاندې 15 واره د 50 اوره نړیوالو سیالیو جام ګټلی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې دراپورونو برخه ته ورزو. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې پرون تر ټولو ټیټي سطحې ته ورسېده. یک شنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 95 افغانیو هم بدل سو. د افغانستان بانک بخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول وی د افغانیو ارزښت پر بهرنیو مرستو او تجارت متکی او پورته وو. اوس د دې دواړو په نشتوالي او کمښت کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول ټیټ سوی دی. صفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادلې په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یک شنبه یو امریکایي ډالر آن 95 افغانۍ ته ورسېد. تیرو شلو کلونو کې دا نرخ بېساری ګڼل کېږي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای راپور ورکړی چې نږدې شل کاله پخوا 2002 کال کله چې نوي افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول، هغه وخت دی یو امریکایي ډالر بیا 30 افغانۍ و. د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال د ډالرو د بیساری بای لوړیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه نه ابدا، په تیرو شلو کلونو کې د نرخ ته نه راولیدلې. یو دوره کې نوی تا رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره و. د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼ شمېر افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. تر ډېره وخت سوداګري، صادرات او واردات په ټپه ودرېدل او بهرنۍ مرستې هم بندې شوې. همدا و چې د نږدې درېو میاشتو په موده کې ډالر له شاوخوا 10 افغانیو راپورته شول او ان تر 95 ورسېدل. افغانستان بانک پخوانی رئیس ښاغلی هډوال وایي پخوا به حکومت د پیسو د نرخونو د ساتلو لپاره وخت په وخت په مارکیټ کې د پیسو په ویش سره مداخله کوله او په دې لارې به افغانیو نرخ ثابت ساته. هغه د افغانیو د بیې د دې بېساري لوړېدو د تاثیراتو په اړه وویل:
قیمتونه لوړېږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله. بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لوېږي. بیا د دې تر څنګه چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپله د دولت بودیجوي کمبودي زیاتېږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو په تیره بیا ډالرو باندې راکړه ورکړه بنده کړي او د خلکو پیسې هم په افغانیو ورکوي. د افغانستان بانک تازه د ډالرو د دې بېساري لوړېدو په تړاو څه نه دی ویلي، خو له څو ورځو یې د خلکو د پیغامونو په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې ورخلاصې کړي. د کابل دوه اوسیدونکو او دوکاندارانو ابراهیم او محمد صالح د افغانستان بانک په ټویټر باندې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ویلي:
زمنګ جامع جهانی نه دایله دا کوم سرمایه چې دمنګالته نیولې دا دا باید موږ ته خوشی کی دا موږ سره زیاته دا ظلم دا منګ فقر بشارګی سره مخې په دې چې دمنګ ټوله شتمنی هغه بند کړی دا حواله بند دی وړې والا تجار وړو والا ټول مشکلات غاز والا دا ټول په حواله کې ټوله ته بند دی باید دا موږ ته خوشی منګل ځوان داخله کړو
سازمان بین الملل او امریکا چې کوم بند اچولې دا زمنګ پیسې دغه مونږ اقتصاد ته ډیر سخت ضربه وارد کړی ده او مونږ دغه خواهش کوو دغه مونږ غوښتنې تقاضا کوو چې دغه زمونږ پیسې خوشی کی ترسو وکول شو مونږ خپل وطن تم پیشرفت ورکو خپل کاروبار تم پیشرفت ورکو
د طالبانو په بیا وکمنې دو سره متحده ایالاتونو د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل کړی او د طالبانو او خلکو له مقررو غوښتنو سره سره موافقه نه ده کړې چې طالبان دې پیسو ته لاسرسی پیدا کړي د راپورونو له مخې د افغانستان په بانکونو کې نغدې پیسې په 13 بیا ډالر په خلاصېدو دي او دا چاره نه یوازې دا چې د افغانیو ارزښت سخت زیانمنوي بلکې په عمومي توګه د خوراکي او استهلاکي توکو بیې آن دوه برابر ته رسولي
ومردل چې یک شنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 95 افغانیو تبادله سو د پتیرو 12 کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ټیټه بیه وه د افغانستان بانک په خوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډوال وی د افغانیو ډیر چلښت د بهرنیو مرستو او کاروبارونو درېدو د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت راکم کړی دی صفی الله ستنګزی له شغلی هډوال څخه په مرکه کې نور توضیحات وغوښتل
په ابتدا اورازو کې افغاني ډیر ارزښت د لاس ورنه کړ دغه هم د دلیل بلکې اساسي دلیل دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه و دولت پیسې نه ورکولې د هیڅ نه د قراردادونو پیسې وی نه د مامورینو معاشاتو نه هیڅ افغاني بازار ته نارزه کېدل الګي پیسې وی هغه تقاضا هم دومره وساتل چې نرخ ثابت وساتل شي اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف تخوی قدم اخلي مخکزي معاشات ورکې خلکو ته د قراردادونو پیسې ورکې عادي انکشافي بودیجه من سره ازدي نو تبي ده چې افغاني به بازار ترځي کې
خغله هډوال تاسو په خپل کاری دوره کې او ترغه مخکې هم د یو اقتصاد پو په صفت باندې دغه د پیسو نرخونه اتمن څارل دغه سي د افغاني نرخ کله هم په دې اندازه باندې رالویدل یو په دغه تیر شلو کلونو کې کڅنګ
نه 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 ابدا په تیر شلو کلونو کې د نرخ تنوراول نه نه راولیدل یو دوره کې نوی تک رسیدلې و چې ډیر محدود وخت لپاره و ځکه ما مخکې تاسو ته ارزو کې چې د افغاني نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و
یعنی اوس د تاسو خبره باندې
تکیه
بله زه غواړم ووایم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغانیو دغه د اوس کرا کرا راخکاري پم دي خاطر هم دا سره لویدلې دي
د افغانیو واقعي او اساسي نرخ موږ نه شو ټاکلې ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو موږ نرخ د افغانیو هم چې ده هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی که چې څنګه حقيقي نرخ ته زو حقيقي نرخ خدا دې چې دغمره پیسې چې په 40 کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي نو موږ باید د خلکو د ضرورتون د رفقول د پاره نور پیسې نشر کو نشر بیا په تخنیکی لحاظ چې کومره اقتصادي رشد په دې مملکت کې نشته په دا اوس نو نه کې زیات نرخ زیات نشر چې هغه انفلاسیون من سره وړي او ارزښت غورځي
هغه له هدول
چې ول ویږي
دغه چې نرخونه د ډالر او یا د نورو بهرنیو اسارو چې تبن ډالر په سر کې دي د چا خبره آسماني کیږي او اوج ترسيږي هغه مستقیم تاثیر څه دی فکر کوي چې نرخونه هم د موادو سره جګزي کڅنګه
تبیده سلفی صدق بالکل قیمتونه لوړیږي اولیه مواد څه چټول هر شی باندې تاثیر لري خلک داغي به قدرت د توانایي چمنګ ویل پاندی دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي ارزښت د پیسې لویږي به د دې ترڅنګ چې خلک پیسو ته نه وي شدا ځنا خلما خپل د دولت د بودیجوی کمبودی زیاتیږي هغه بجټ ډیفیسټ سي ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزه خلیږي څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راونی سي په غان اندازه پیسې بیان لوي به مجبور دي چې ډیر نشرو کی په ډیر نشر کی مونږ د اصلي اقتصادي اصول نه یاد پولیس سیاست نه وځو چې د پولیس سیاست نه وځو او تل پیسې ارزښت ولېږي خلک په اعتماد د لاس ورکي او قیمتونه لوړزي ځکه هغه قیمتونه بیا بازار کې نه پاتې کیږي. نو په داسې ځای کې چې افغانستان ډېر ابتدایي مالی نظام کې قدم ایښی و، مونږ یو څو ستنې د مالی نظام جوړې کړې وې چې هغه باید نور انکشاف کړی وای چې متاسفانه ونه شو. په دغه مرحله کې مونږ د اوس په دې اوسنۍ اوس چې مونږ تاسو بحث کوو، مونږ په دوه ځایونو کې سره ولاړ یو. یا دا د خدای ناخواسته چې مطلق به مونږ سقوط کوو، او یا دا دی چې مونږ به دې ته نجات ورکوو.
د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول و چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو پر مسله خبرې کولې. بشپړه مرکه د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلای سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریا سنوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز او رسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په حملو کې د یوې کورنۍ د دریو نسلونو د غړو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د معصومې رجبي یادونه شوې چې د خپل کور په خوا یې د خپلوانو د ډلې د ورتګ په لیدو په ژړا شوه. د هغې کورنۍ غړي او خپلوان په تېرو دونیو کې دوه وارې هلته د ویر کولو لپاره سره راټول شول. یو د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر یوه جومات په ځان مرګ برید کې د معصومې د میړه د وژل کېدو له کبله، او بل وار په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د حملې له کبله چې د هغې خسر پکې ووژل شو. پیښه کې د هغې د 15 کلن زوی میسم پر سر چری لګیدلې وې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي معصومه رجبي د خپل زوی میسم رغېدو ته هیله منه و، خو کله چې د خپل خاوند د اکا زامنه او خپل مور د ژړا په حالت کې ولیدل، او پوهېده چې زوی هم له لاسه ورکړی دی. د ورځپاڼې د مقالې په دوام په افغانستان کې د شیعهګانو په وړاندې موجودو ګواښونو ته اشاره شوې چې له لسیزو راهیسې دوام کړی، او د ورځپاڼې په حواله په پیل کې طالبانو د دوی پر خلاف حملې کولې، اوس په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کوي. د مقالې لیکوال زیاتوي ډیر کم کسان هغه واقعیت چې معصومه او د هغې کورنۍ ورسره مخامخ دي درکوي. د لیکنې له مخې یوازې په دونیو کې د هغې په کورنۍ کې یو نیکه د هغه زوی او لمسی ووژل شول. د افغان نارینهو د دریو نسلونو هغه غړي چې د خپل عمر زیاته برخه په جګړو کې انتېره کړې وه، خو بالاخره په بېلابېلو پیښو کې ووژل شول. نیویارک ټایمز زیاتوي په افغانستان کې زیات شیعه وګړي د وحشت له نوي فصل په ډار کې دي، او په دې فصل کې هم د دوی د امن ټینګول د طالبانو په غاړه دي چې وخت خپل دوی دغه شیعه وګړي په نخښه کول. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د فاطمې احمدي په نوم د پولیسو د یوې پخوانۍ افسرې په باب لیکنه خپره کړې چې ویلي دي طالبان د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې کور ته راوختي وو، د هغې د زوی پر مرۍ چاړه ایښي وه، او له هغې د وسلې د تسلیمولو غوښتنه وکړه، خو دا وایي چې په کور کې یې وسله نه درلوده چې طالبانو ته یې تسلیم کړي. دغې پخوانۍ افسرې ادعا کړې چې طالبانو وروسته ډبولې له ویښتو په ځان پسې راکش کړې او ځورولې ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي فاطمه احمدي چې له خپل خاوند جلا شوې او د دو وړو ماشومانو مور د ویلې نه پوهېږي، د هغې د کور آدرس چا طالبانو ته ورکړی و، تر دې پیښې وروسته وتوانېد ځان پاکستان ته ورسوي. د ګارډین په لیکنه کې راغلي له کله چې طالبانو یو وار بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ګڼو ښځینه پولیسو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو پیښو کې په غور ولایت کې د بانو نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم شامله ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوه. طالبانو هغه وخت ویلي وو چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري او څېړنې به وکړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته عمومي بخنه اعلان کړي، خو بیا هم د افغانستان له بېلابېلو برخو د تیر حکومت د کارکوونکو پوځیانو فعالانو او نورو شخصیتونو د نیولو ځورونې او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نن درې میاشتې پوره سوې، خو لا هم په میلیونونو نجونې له ښوونځیو محرومې دي. اوس مهال د طالبانو حکومت د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته پرېږدي. له شپږم ټولګي پورته د میلیونونو نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل په هیواد کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مخامخ سوي. ځینو ښځینه فعالانو ویلي چې د طالبانو اوسنی حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو د بیا پرانستو اراده نه لري. سفیولا ستنگزی او په دې اړه نور تفصیل.
بینظیر په بدخشان کې د یولسم ټولګي زده کوونکي د خو د میلیونونو نورو افغان نجونو په څیرې د زده کړو برخلیک معلوم نه ده، وایي نه پوهیږي چا ته خپل شکایت ثبت کړي.
با گذشت هر روز نگرانی مو بیشتر می
ده. هر مرز پتیر دو سره زمون تشویش لا زیاتیگی، زکه چه خوانزه تا نتلل در راتلون که لپاره مایوسی را منسته کوی. مون نپویگو چه کم مقام تخبر شکایت ثبت بکرو سو زمون غگ واوری
تا از این بحران نجات پیدا بکنیم.
طالبان لنن پورا دری مشتی مخی کابل تنه نواتل و دوانسان واکی پلاس که واخیست. په لومړیو کې د هلکانو ښوونځي هم تړلي وو، خو له کابو یوې میاشتې وروسته یې پرانیستل. مګر د نجونو د متوسطو او لیسو د بیا پرانیستې په اړه لا هم پرېکړه نه ده کړې. ځینو ولایتونو کې بیا د لیسې د دورې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ګڼې نورې چې بیا له دې امتیازه محرومې دي وایي دوی ته دې هم اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته ورشي. د زوحل په نوم یو افغان زده کوونکی وایي
موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خلاصیږي. په ځینو ولایتونو کې لکه سریفال شو، بلخ شو او مزار شریف شو، په دا کې ښوونځي شروع دي، باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي.
اوس مال په بلخ، سمنګان، جوزجان او هرات کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شوې ده. هرات کې بیا د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا چاره ځنډنی شوې. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار لپاره د کړنلارو د جوړولو خبرې کوي، خو د درېو میاشتو په تېرېدو د دوی د کړنلارې درک نه لګېږي. د ښځو او بشري حقونو فعالان بیا په دې نظر دي چې طالبان په یوه او بله پلمه د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکوي او له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستې اراده نه لري. په دې ډله فعالانو کې یوه هم د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسف زیده. هغې پرون بی بی سی ته وویل له دې اندېښمنه ده کوم بندیز چې طالبانو د نجونو په تعلیم لګولی او لنډمهاله یې بولي په حقیقت کې به لنډمهاله نه وي. ملالی یوسفزی وویل په 1990 کال کې د طالبانو د رژیم لخوا ورته بندیز 15 کاله دوام وکړ. طالبانو د 1990 او 2001 کلونو ترمنځ د خپلې واکمنۍ پر مهال افغان نجونو او ښځو ته اجازه نه ورکوله چې زده کړې وکړي او له کوره بهر کار وکړي. د بشري حقونو د څار د ښځو د برخې مشر حیدربار هم په دې وروستیو کې ویلي وو د طالبانو هغه ژمنه چې په ټول افغانستان کې به د نجونو لپاره له شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیرته پرانیزي د باور وړ نه ده. د بشري حقونو د څار سازمان پر طالبانو غږ کړی چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د درې میاشتو په تېرېدو بیا هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط په دغه هیواد کې د نجونو او ښځو د حقونو بشپړ رعایت دی.
ځینې افغاني سوداګرې میرمنې د خپل کاروبار د سقوط په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په بیلابیلو تولیدي برخو کې یې پانګونه کړې، خو اوس یې کارخونې تړل سوي دي. په یو راپور کې په دې اړه د طالبانو توضیحات هم اوریدلی سي.
فرشته موحد په کابل کې د لزګونو سوداګرو میرمنو یو د چې د لوجستیک انزورګری او د مهرنسا په نوم د جامو جوړولو په یو شرکت کې پانګونه کړې وه. نږدې لس کاله ورسره یو شمېر ښځې په کار بوختې وې او دوی هم په عادي ډول خپل کار روزګار ته دوام ورکاوه. میرمن موحد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي هر میاشت نږدې 200,000 افغانۍ عاید درلود او د هغو جامو پلورنځیو څخه چې دی جوړ کړي وو هم په میاشت کې 15,000 افغانۍ د دې جیب ته ګټه ورتله. خو زیاتوي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د امنیتي اندېښنو له امله خپلې ټولې چارې درولې دي.
د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له راتګ وروسته مې ټول کارونه درېدلي او خپل کارکوونکو ته مې ځواب ورکړی. اوس په کور کې یم، نسم کولای کار وکړم. په تمه یم چې وضعیت کوم لوري ته درومي، څو یو ځل بیا خپل کار او روزګار پیل کړم.
میرمن موحد زیاتوي تر اوسه ورته طالبانو د کار د درېدو او یا هم پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو په خبره یې که دوی د کار اجازه ورکړي حاضره ده چې خپل فعالیت بیا ځلي پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو لپاره د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وایي د مخکینی جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له راتګ وروسته ښځینه سوداګرو او پانګوالو ډېر زیان لیدلی. د دې شبکې رئیس ممتاز یوسفزی ازادي راډیو ته وویل د ښځینه سوداګرو ستونزې او اندېښنې زیاتې شوې دي.
تقریبا
تقریبا د سلور میاشنه دی خواته چې دغه دولت سیاسي راغلی ده، د دوی کاروبار ټوله بند شوي دي او دوی کوی نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو دغه لوی ستونزې ده، ځکه چې ډېره کورنۍ چې ښځې چې موږ سره کار کوي دوی خپل کور کې ناراور څوک نه لري.
میرمن یوسفزی زیاتوي ښځینه پانګوالو په سلیر ویش ولایتونو کې په کرنې، جامو جوړولو او ګنډلو، د شاتو او مربا د تولید او د زعفرانو فارمونه درلودل چې خپل تولیدات به له هیواده باندې هم صادرول. د هغې په خبره اوس هم یو شمېر ښځې په ولایتونو کې فعالیت کوي، خو دوی د خامو موادو له کمی سره مخ دي او تر خوا یې د دوی تولیدات بازار نه لري چې له ستونزو سره یې مخ کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال اویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې هیڅ ډول خنډ او ستونزه نشته.
ښځې کولی شي خپل کارونه مخته یوسي. وړاندې لاسي صنایع درلودي، وړې سوداګرۍ درلودي. موږ یې هم یو نندارتون کې ګډون وکړ. دوی کولی شي د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د سوداګرۍ وزارت همکار دی.
افغان ښځو تیر شلو کلونو کې د نارینه او تر څنګ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال ونډه درلوده. د دوی یو شمېر یې په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې هم پانګونه وکړه او تر خوای د خپل تولیداتو په مټ نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړه. دوی خپل کار روزګار سربېره د یو شمېر نور خوځو د ژوند اقتصادي څرخ ته هم حرکت ورکړی او یو ډیر شمېر خوځې په کار وګمارلې. مخکینی جمهوریت نظام تل د خوځو په مساویانه ونډې ټینګار کوي، خو کله کله خوځو نیوکه کوله چې ونډې سمبولیکه او یا هم کمه ده. اوس د افغان مينومن غوښتنه له طالبانو هم همدار چې اجازه ورکړي په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. هغه غوښتنه چې تر ډیره د نړیوال ټولنې لخوا هم د طالبانو حکومت ته د مشروعیت د ورکولو د یو شرط په توګه مطرح ده.
نور بس دی. له شوز سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پژوندې پڼخ پریږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د دایشیا اسلامي دولت د علي خراسان څنګه د کابل په یو شیومیش د سیمه کې د وړ مورزه د چاودنې مسؤلیت ومانه. طالبان وی په هغه پیښه کې یو تن مجلسوي او څلور نور چاپیان سیوی دي. د ملګرو ملتونو د